السلام علیکم د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره پیل سوې. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 13 د اکتوبر میاشتې 13. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د خپل ماموریت د غځېدو هرکلی وکړ. ښاغلی بنت پرون په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې به د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره له ټولو اړخونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تیرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بنت ماموریت یو بل کال هم تمدید کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر بنت په انتقاد کې ویلي چې هغه مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور ورکولو کې دقت نه دی کړی. بنت د خپل راپور په یو برخه کې چې په جنیب کې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې وړاندې کړ، وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونه، د مخالفانو او انتقاد کوونکو ځپل او د بیان د ازادي محدودول د یوه استبدادي حاکمیت څرګندوی کوي. په دویمه پرله پسې ورځ هم د نړۍ یو شمېر ښارونه د افغانستان د هزارګانو په ملاتړ د اعتراضونو شاهدان وو. د راپورونو له مخې دغه اعتراضونه پرون د امریکا او اروپا په ښارونو کې ترسره شول. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې لسګونه کسان چې د هزارګانو نسل وژنه بنده کړی ښارونه یې لېږدول، د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې د تلی پراتمه د کابل پر کاج ښوونیز مرکز خونړی برید وسو. په دې برید کې له 500 زیات کسان ووژل شول چې ډیری یې هزاره توکم نجونې وې. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغې لوبډلې که هم تیر ماخوستن 1-0 په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله، خو د هغو دو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی سي. د فوټبال دغې لوبډلې د تیرې جمعې په ورځ د منګولیا لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا د 19 کلنو فوټبال جام په 2023 میلادي کال کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې د ایران په مظاهرو کې تر اوسه 115 تنه وژل سوي. په ناروې کې میشته دغه ډلې چې ایران کې د اعتراضونو وضعیت څاري پرون یکشنبه وویل وژل سوو کې 19 تنه ماشومان هم شامل دي. د ایران رژیم سره لدی چې مظاهرې ځپي، خو اعتراضونه لا هم روان دي. اکثره اعتراض کوونکي غوښتنه کوي چې ایران کې باید د آیت الله علي خامنهایي رهبري وپرځول سي. د ایران په ګڼو ښارونو کې دغه مظاهرې وروسته تر هغه پیل سوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه د حجاب نه مراعتولو په تور توقیف کړه، هغې وروسته سا ورکړه. پولیس وایي هغې د زړه د حملې له کبله سا ورکړې، خو د هغې کورنۍ او خواخوږي وایي چې مهسا امینی تر شکنجه لاندې وژل سوې ده. د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د پارلمان غړیو عمومي ټاکنې یو کال وځنډولې. د کردستان د پارلمان د اعلامیې له مخې د 111 استازو له ډلې 88 هغو پرون یکشنبه د ټاکنو د ځنډېدو پرېکړې ته مثبته رایه ورکړه. تر دې مخکې ټاکل سوي وه چې د کردستان د پارلمان ټاکنې راتلونکي میلادي میاشت ترسره سي. د کردستان د ډیموکراتیک ګوند او وطن پالو ټولنې ترمنځ سیاسي اختلافونه د دغو ټاکنو د ځنډېدو اصلي علت بلل سوی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل هم اورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ سفر د اندېښنو په څرګندولو سره پای ته ورساوه. د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم ګڼ کسان له رواني ستونزو کړیږي.
بنانه کې ګله خوړلې هغه پر سر درد، نس خوږېږه، ځیګر خوږېږه. خوب مې نهسته د ماخستان د خوښه بیا پلاسترګي سره ورشي.
افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او له ښوونځیو تر شپږم ټولګي د پورته نجونو د محرومېدو نږدې 14 میاشتې پوره شوې، خو ځینې کسانو په خپل نوښت ځینې لنډمهاله ټولګي جوړ کړي. کندهار کې بغلرون کې وایي چې د بې وخته بارانونو له کبله د ابجوش او حاصلات 80% کم شوي.
80% خراب شوي دي، شګه پاتې دي. حکومت سمور دا خواهش لري چې لازم شي په پروسه را ورسي.
دا خبري مزله تر اونۍ وجوده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ سفر د اندېښنو په څرګندولو سره پای ته ورساوه. نیکلسن پرون یکشنبه بروکسل ته په رسېدو په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی او نوموړي د سخت ژمي خبرداری هم ورکړې. نیکلسن ویلي طالبان په رسمیت نه پیژني خو له هغوی سره تعامل او تګ راتګ یې د ستونزو د هواري ښه لاره بللې ده. اسدالله الدین دا موضوع تعقیب کړې ده.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په دغه هیواد کې پر خرابېدونکي بشري وضعیت او لزده کړو کار او سیاسي او ټولنیز ژوند د ښځو پر محرومیدو اندېښنه ښودلې ده. توماس نیکلسن د هزاره ټبرو او نورو اقلیتونو د حقونو د نه تعمین او د بیان پر ازادۍ د شدیدو محدودیتونو یادونه هم کړې ده. نیکلسن دغه څرګندونې پرون یکشنبه کابل ته له یوې اونۍ سفر وروسته په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه لیکلي کابل ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له استازو او دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو، پوهنې، عدلی او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو له سرپرستانو سره لیدکاته کړې دي. نیکلسن د خپل سفر پر مهال له کابل نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو له نړیوالو او افغانانو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. دای وای طالبانو واک په داسې ډول ترلاسه کړ چې غوښته یې هغوی د بیلګې په ډول له نړیوالې ټولنې سره د ترهګرۍ په ضد د مبارزې، د بشري حقونو د درناوي او د ملګرو ملتونو تر منشور لاندې د مسؤلیتونو د منلو ژمنې نه دي عملي کړي. نیکلسن افغانستان کې د سخت ژمي خبرداري هم ورکړې او پر چین، روسي او د غراز اسلامي همکارۍ سازمان باندې غږ کړی چې له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې د امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې لاره تعقیب کړي. افغانستان کې د راتلونکو ژمي په اړه اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې همدا اوس هم د ملګرو ملتونو له موندنو سره سم د افغانستان له 95% تر 99% پورې خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ازادي رادیو پیغام ثبتونکي ماشين ته هم هر ورځ لزګونه کسان د ناوړه اقتصادي وضعیت یادونه کوي. د کندهار د میوند ولسوالۍ دا اوسیدونکو یې یو بیلګه ده.
وس کاروبار به شي ختم شوی دی. کاروبار نس خلک ستړي دي، بیچاره ګان دي. چینلر د ماشوم ګډي هم کوټه نس درلودلې نه سره ورلې.
دا څنګه حکومت ته تاسو کوی دا څنګه حکومت دی؟ حکومت لري دا رقم خلک ته لوږه مې او تاسو خپل مې چرچې کوي. نو هله کوم تاسو مړی دې ټکی ته فکر وکړه چې دا خلک په خیر راپورته کیږي ستاسو پر ضد باندې. چیرې لا تنداز دوام ولري ومن راپورته کیږي.
ملګرو ملتونو د تیرې چهارشنبې په ورځ ویل چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د افغانستان اقتصاد د پام وړ سقوط کړی او ناخالص عواید یې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پر بشري وضعیت سربیره د دغه هیواد امنیتي وضعیت هم د ډاډ وړ نه دی بللی. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ترهګریزو بریدونو مخنیوی وکړي او عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. نیکلسن د افغانستان له اوسنیو چارواکو دا هم غوښتي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته باید د ترهګریز ګواښ مخه ونیول شي. اروپایي ټولنې ویلي که څه هم د خپلو معیارونو له مخې طالبان په رسمیت نه پیژني خو تعامل ته ژمن دي، ځکه د دوی په باور دا کار د دروازو له تړلو غوره دی. د اروپایي ټولنې دغه ډیپلومات ویلي دوی په نړیوال ډګر کې هم د افغانستان خوندیتوب ته ژمن دي او په خبره یې د نړیوالو به وغواړي چې وخت کم دی او باید اقدام وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان تر اولس کلونو کم عمره فوټبال لوبډله وتوانېده چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. که څه هم دغې لوبډلې آسیایي جام ته د لارموندنې په سیالیو کې تېره شپه له تاجکستانه ماتې وخوړه، خو د منګولیا په وړاندې یې لوړ امتیاز آسیایي جام ته د ګډون لاره هواره کړه. د آسیا د ملتونو جام د 14 لوبډلو په ګډون سره راتلونکی میلادي کال ترسره کیږي. اسدالله لودی نورباندې راپور لري.
د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې تر ولس کلنو کم عمره لوبډله یې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي. افغانستان په اچ ډله کې له تاجکستان، منګولیا او شرقي تیمور سره د سیالیو په لیست کې وو، خو دا چې یوه لوبډله له لوبو لاس په سر شوه آسیایي جام ته یې د افغانستان لار پرانیسته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر ولس کلنو کم عمره لوبډله له تاجکستان سره ډاډه لوبه وکړه.
شرایط سوت تاوري بود که دري گروپ تیمور
شایوي د لارموندن شرایط داسي و چې د غوسياله یو کې شرقي تیمور هم ونده درلوده، خو هغوی له لوب لاس په سر شول. دغه کار لک شرایط پیچلې کړل. دا چې افغان لوبډلې منګولیا ته په لوړ امتیاز ماته ورکړې وه او د ګولونو شمیر زیات وو، نو زموږ چانس ورسره زیات شو. د آسیا د ملتونو جام د لومړنیو سیالیو کوربتوب تاجکستان وکړ. د راتلونکي کال په آسیایي جام کې به 14 لوبډلې لوبېږي چې افغانستان هم پکې دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي دغه جام ته د افغانانو لارموندنې په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته ډېره خوښي ور په برخه کړه. ټاکل شوی وه چې د آسیا د ملتونو دا جام راتلونکی میلادي کال په بحرین کې ترسره شي، خو بحرین له دغه کاره لاس په سر شوی. ټاکل شوی چې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون راتلونکو میاشتو کې دا غوراوی وکړي چې د آسیا تر 18 کلنو د کم عمره لوبغاړو جام کوم هیواد کې ترسره شي.
د کندهار بغلرون کې وایي چې د بې وخته بارانونو له کبله د آبجوش او حاصلات 80% کم شوي. آبجوش چې د کندهار مشهوره وچه میوه ده، له یو ډول سختو انګورو ترلاسه کیږي. د انګورو بغلرون کې چې دا مهال د آبجوش په پروسس بوخت دي، د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار غوښتنه کوي. دا هم تفصیل.
انګور مونږ خلاص شوي
دا د کندهار جنوبي ولسوالۍ پنجوایي ده. دلته باغلرونکي د انګورو له یو ډول څخه د آبجوش په نوم ممیز د پروسس وروسته چمتو کوي. دوی د مازګر له لوري دلته راټول شوي انګور په جوش کړو اوبو او نورو کیمیاوي موادو کې مینځي او بیا یې آزادې هوا ته د وچېدو په موخه هواروي. د عمر شاه او سراجدین په نومونو دوه باغلرونکي وایي سژني حاصلات یې د تیر کال په پرتله د باران له امله 80% کم دي.
موږ په اوجه شخته یو ششکار خونه د بارانو حاصلات سره خراب کړل، نو وزه جزي قدر شان پات یاره چې خالي ما خپل مصرف را جوړ کړي، نور د ګټ دغه خونه ششکال ګرد بارانو سره خراب کړل چې خالي ما خپل سر را جوړ کړي. ام مصرف نه دي چې موږ مصرف پکړی دي چې هغه را جوړ کړي، نور نه داسې خاصه ششکال نه چې پات سوی ګرد بارانو سره خراب کړل.
بارانو توانونه را سویل دي وس په 100% کې اچھا پیسہ دے خراب سی وی دی شلے پاتے جی حکومت سمجھ دا خواہش نہ روش از مش شی په پروش را ورسی خلا کوم سوداګر مخ دی دلی په خوا بدلی په میدانو سودا وی کې دل یو شش کا شی نست.
د انګورو یو شمیر باغلرون کې بیا وای ک څه هم د دوی سژنی حاصلات کم دی، خو کیفیت د تیر کال په پرتله لوړ دی. دوی وای اړونديداري دی د سژنوی حاصلات لپاره پر وخت بازار موندنه وکړي.
سل محمد مثال چې په خوا به لاس سی وصل پیسہ دا وصل پیسہ دا کې وصل پیسہ دا را پات دی اچھا پیسہ دا مثال با خراب سوی توان سوی سشکار د حکومت سمجھ دا غوښتنه لري چې مشته د بازار جوړ کې د شی ځای جوړ کې چې موږ د نرخ د شی په سم نرخ ووزی، نو چې ته د بارانو تاوان سي بل په دغه تاوان سي چې په نسب سي ووزی نو خبر خو په درغه لا تاوان
بل خو شش کال بارانو نو د اسکر او چیش کنه د غره کم جه او په نام جه او بل په سم دا غوښتنه چې بازارونه ورته سم.
بل خو د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبدالباقی بنا وایي تیر کال له کندهار تر 15,000 ټنه ډیری آبجوشي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي، خو سږکال د طوفاني بادونو او بارانونو له امله د کندهار د انګورو حاصلات کم شوي چې له امله به یې د آبجوشو اندازه هم کموي.
سږکال خو زموږ یو مشکل سره دا و چې وچکالي وه. د وچکالي په بغل کې بارانو پسې واله انګور چې دی هغه د سر څخه تاک پر مځکه دی او ګرمې ترین نقطې ته دی نږدې دی، هم د ګرمۍ سبب وړي هم د وچکالۍ سبب وړي او هم بیا وروسته در پخېدو د اوبو سبب وړي چې هغه درې سره حالت دی ته متوجه سول. نو په لحاظ زموږ اکثره میوې تر 50-50% پورې په دغه خطر باندې هغه خراب سولې. د نوي کال د ابجوشو صادرات نه دي شروع شوي. تیر کال موږ ابجوش 15,390
ابجوشی ممی زنزرا او شکرپاره د کندهار مشهور وچه میوه ده چې د شاولی کوټ ډنډ جړی او ارغنداب ولسوالیو له باغونو ترلاسه کیږي. د کندهار دغه حاصلات تر ډیره پاکستان او هندستان او په لږ اندازه یو شمیر عربي هیوادونو ته صادریږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. ازادي رادیو ته غوښیست میدان وردګ کې پر 15,000 کورونا یو د بشری مرستو د ویش لړۍ پایل سو. ویل سوي په وروستیو سیلابونو کې په دې ولایت کې زرګونه کرنیزم ځکه هم تخریب سوي، د غرس کورونو ته زیانونه اوښتي دي. نور حال په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې او د یونیسف ادارې په ګډه د 15,000 کورنیو سره دغه مرستو د ویش لړۍ تیر ورځ نه وخت پیل سو. پیشو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستيال شرف الدین مسلم چې میدان وردګو ولایت ته دغه مرستو د ویش لپاره ورغلی وو وی ویل چې دغه مرستي هغه کورنۍ تورکوي چې ورستي سیلابونه او وچکالی ځپلې وي.
د وردګو ولایت کې مرکز کې د 15000 کسان لپاره نن افتتاح کیږي الحمدلله چې د زدي حوادث وزارت د زدي حوادث وزارت مربوط ریاست چې په میدان وردګو ولایت کې دلته قرار لري چې دوی دلته نن د وسو کسان ته افتتاح د وسو کسان ته نن ورکول کیږي. اصلي توزیع چې افتتاح کیږي هغه د 15000 کسان لپاره ده.
د میدان وردګو ولایت والی محمد امین عمری بیا د یادو مرست د ویش پر مهال پر شفافیت ټینګار وکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې دوی تاړمنی کورنۍ پناه شکړي.
ټول خلقو نه لټول لسنه می دا درخواست ده او دا مطالبه ده چې کوم خلق مستحق وي باید هغه مستحق خلق هغه بیوز ده خلق او ورته وکړی شي ځکه دا مرسته ده کومه کنه ده د مستحق خلق دي.
بل خو هغه کورنۍ چې د مرسته تر لاسه کړي خوشاله دي خو وايي له سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې نورې مرستې هم ورسره وسی.
زموشکالی زکته زیاتره سیلابونو دغه منځخه چې د ډیره زپلې د نوباشه ضرورت مخلوق امداد او کومک ترې چې دولت یو سره وکړي.
اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده او بازار کې خوراکي توکي قیمت دي کاروبار چې خاص نسته.
دا خلک روسه کار روزګار روان دی وړې د نظم سخت را روان دی لدیسته نه دی خوراک څوک لري نه دی اغوستو څوک لري او نه دی لرګي دی غاز دی چې هم وس نه لري سرپناوي هم سیلابوي وړې بارانو خراب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا تازه یو ځل بیا په خپل یو خبره کړي راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمن دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویل دي چې 24 میلیونه افغانان عاجلو مرستو اړتیا لري.
افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او له ښوونځیو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د محرومېدو دا دی 14 میاشتې پراسوي. په دې موده کې یو شمېر ښوونکو په پټه د شپږم ټولګي پورته نجونو ته تدریس پیل کړی دی. د محمدی په نوم یو ښوونکی چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله بشپړ نوم خپور سی وایي چې له ګواښونو او ننګونو سره سره د لسګونو نجونو تدریس جاري ساتلی. هغې ازادي راډیو ته وویل
شاگرد ما در حدود 86 نفر هستند.
از مازده که اون کنجونی اوز شپگتیت ندی. اکثری لشپگم طولگی و در پورت مختلف و طولگی اوزده که اون که دی. لکه دوم، اتم، نهم او یو لسم. مخیز ما یوی همکاری در ساینسی مزامینو لکه کیمیا، ریاضی او فیزیک پا تدریس که را سر مرسته کوله. خورس له هغه چې موږ وګو اخل شو او انتر دې چې راته وویل شو چې لمنځ موړو اوس ما همکاري تدریس و دراوه سی واسه پات شوم. مخبل شو کولای چې زه کوونکو ته وایم چې تدریس نه کوم ځکه د هغه بي وسیمه حس کوله. همدارنګه مې لوي چې زه واسه پات شوم خو تدریس ته مې دوام ورکړ. موږ تقریبا 15 کښ پاړس زل خپل سيونه بدل را بدل کړل. هر کور ته چې زو او زه کوونکی ګورو هر یوې زر هیل لري خو ټولی د محل نه هلي دي ځکه هغوی ته یوه کلمه هم ورزده کړم. د په دې معنی چې موږ د تعلیم غوښتنه کوو تر هغو چې وس راکوي زه له خپل دې کاره لاس نه اخلم
و ادامه داده بتوانم هیچ وخت از این کار خود دست نمیکشم.
د محمدی په نوم یوه ښوونکی و چې وایي ځینو نجونو ته یې په پټه د تدریس زمینه برابره کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته شرغلاست. په پیل کې به لملالی بشیر څخه ووري چې د نړۍ په دینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
اټلانټیک خبرونه د افغان جنو د شونځي په اړه په دی عنوان یو مقاله خبره کړې ده. د افغانستان پټ شونځي د شلو کلونو پرمختګ لمنځولار په دې مقاله کې د هاجری پنوم د ویښه ځکه سره غلې چې وایي د طالبانو ل بیا واکمنېدو دوی اونې ورسته لور وزېږي ده. هاجره 15 کلنه ده او لمخ کې 2 زمن درلودل خو کله چې طالبان وخت ورسېدل دی او میړې دواړو دندل لاس ورکړي. هاجری اټلانټیک ته ویل چې مخکې شې ژوند درلود خو اوس هیڅ نه لري. ورستلول چې افغانستان یو ځل بیا د شذو لپاره پنړې کې پتر ټولو بد ځای اوښته دي. له هغه ورسته چې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واکمنی تر لاسه کړه دنجونو پر مخ یې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې. شذو ته امر وکړ چې یو مشخص ډول حجاب وکوي او ګڼ شذې له داندو لري کړي. په دې مقاله کې راغلی چې ټول افغانان طالبانو ته سترګې په لار نه دي چې شونځي پرانیزي. ځینو په خپل کورونو کې د نجونو لپاره پټ شونځي جوړ کړي دي. د یو پټ شونځي د ښوونکي له قوله ویل سوي چې دا په کابل کې په خپل کور کې شاوخوا اتیا نجونو ته زده کړې ورکوي. د دې ښوونکي په اړه لیکل سوي چې د دې کار په بدل کې پیسې نه اخلي او که طالب چارواکي ور باندې خبر سي دا به یا بندي کړي او یا به هم وهل ورکړي. ګلوب اند میل خبرونه هم د افغان شوز پر وضعیت یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې جنسي تاوتریخوالی مخ پر زیاتېدو دی. په دې مقاله کې ولول چې د افغان شوزو پر وړاندې تهدیدونه یو عام خبره ګرځېدلې. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې شزي نور هغو ادارو ته لاسرسي نه لري چې مخکې به د دوی شکایتونه اوریدل. د یخ پرونی له شوز سره خبرې کړې چې ګواکې د طالبانو د تګلارې لکبله له جنسي تاوتریخوالی سره مخ مخسوي دي. ورستلولو چې د شوزو لپاره یوازې د ګوتو پښمار پناه ځایونه پاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور لمخې طالبانو د شوزو د امن خونې لومړی لوټ کړې او بیا یې وتړلې. په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالی قربانیان بیرته هړې سوي چې خپل هغو کورنۍ تستنی سي چې لبیر یې د امن خونو ته پناه وروړې و. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې جنسي تاوتریخوالی پراخ دی. د 2021 کال یو سروې ته هم اشاره سوي چې د افغانستان د شوزو چار وزارت کړي و او پک شویل سوي و چې په کندهار ولایت کې 40% شوزو جنسي تاوتریخوالی تجربه کړي او په ټول هیواد کې 80% شوزو پرته د دوی لرضا او خوشي واده سوي.
نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د ملګری ملتونو او ګالپ مؤسسې د څو راپورونو پر اساس افغانان تر بل هر چا زیات له رواني اختلالاتو کړیږي. لسیزې جګړې، زیاتېدونکې لوږه او بې وزلي د افغانانو ترمنځ د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو عمده عوامل یادېږي. سپی الله ستانگزي پر همدې مسأله راپور جوړ کړی.
خوب مین دسته د مخصوصان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د سر په ډباري را وښه سم.
شافیه د اورزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده. وایي چې د ژوند سختي او بي وزلي سوچونه ورچولي او آرام ته نه پرېږدي.
ولا کوم یې ګر سره روغه برازیل دلې ده د نن کې ګواله خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي. خوب مین دسته د مخصوصان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه تاسو په ډبارې را وښه سم چې لري متکان کوي د کمزوري کې چې چې ماته دغه درک نه مانی میږي زما خوا په چی شي بده ده.
د جان بیبي په نوم یوې بلې ښځې ازادي راډیو ته وویل چې ډاکترانو ته ورځي خو د ښه کېدو څرکې نه لګیږي.
گزارم کړ په دوا و ده چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ رسواخ کې بالا دواره کې پیدا مینست ورسره ډیر حالت را باندې خراب دی بالا. خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک له دې ښکاراندې تر بل هر چا زیات کړیږي. لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغیدلې ستونزمن دي.
د شپې د خوا په تکلیف کې ژم او ګاګای د ورځې هم واسطه تکلیف هم لرم. واسطه خو هم نه لرم سوچونه ډیر ومره فکر ډیر وخمه لکه دغه دغه اوانو نو د بمبارو د دوغ صدا.
د اورزګان اوسیدونکو عزت الله او چې وایي جنگونو عصبي تکلیف ورچوله. افغانستان د نړیوالو سرویګانو له هغې ډلې د ګالپ مؤسسې د وروستي راپور او ارزونو له مخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په کتار کې اول دی چې خلک یې له خپګانه کړیږي او له ستونزو سره مخ دي. خپګان د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدو یو عمده لامل بلل کیږي. د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بیلابیلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هرو دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي. لسیزو جګړو، تاوتریخوالی، بې ثباتۍ او بې وزلي افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثره کړي او رواني روغتیا ور زیانمنه کړې ده. د رواني روغتیا په نړیواله ورځ کې ملګري ملتونه او نورې بشرپاله ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په رغیدنه کې مرسته وکړي. خو سیرت مومند چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک د عامه پوهاوي او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان ځوروي.
ځوانان راپورته کیږي په غبسي او ډول مسخري کوي هغه باندې حتی تر دې پورې چې باغې باندې د کانو گزارونه کوي او رشخند پی جوړي. نو په کار ده چې ځوانان له دغه سي کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته تکلیف نورم زیات نشي.
تر جګړو او بې وزلۍ ور هاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تیره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخ کړي.
ما یې خپل دایې د خپل کورو ته واستولو هاي ورته سړی مخ یو مظلوم خاصه یو خسیو
د متوسطي او لیسې دورې شاوخوا یو نیم میلیون جنې چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له خوانځو محروم دي اکثر له خپګان سره مخامخ شي او نامعلومه برخلیک زوروي د لوګر اوسیدونکو فرزانه یو ول دین جنو د شي ازادي رلو سره خبري کړي
په دې مکتب دروازې تړسوي د زمو پر مخ د غزلم زمو په حق روان ده د دې لوجه موږ ډیر زیات خفای استو نه پوهیږم چې دا خفګان به څه
د افغانستان د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې تیر یو کال کې د رواني ناروغانو شمیر لا پسې زیات شوی
په افغانستان کې خصوصا ډېر ناروغي زیات دي یو خلقي ناروغي زیات دي او بل استرابي ناروغي د په نور نړۍ کې هم زیات دي ولې په افغانستان کې متاسفانه د فقر جنگ او بیکاری او مهاجرتونه دغه فاکتورونه له وجې نو وخت
ډاکټر صالحی هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړيږي هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته ورسول شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي ډاکټر صالحی وایي په طبي درملنه سربېره ښه ټولنیز چار چلند هم د رواني ناروغانو پر غېدو کې مرسته کوي
د رواني روغتیا متخصصان وایي ناسم ټولنیز چار چلند او پر وخت نه درملنه د دې سبب سوی چې افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې محروم پاتې سي د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحی سره سپی ولستنګزي مرکه کړي لومړی دا پښتنه ورڅخه کړي چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده
عم خطر د څه فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوايم د احتیاط سبب ګرځي او بل اخر خطرناک ناروغي ده دا تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خبره شوې دي دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه د څه منفي برخورد کوي په دې معنی چې دوی سره د یو تعصب نه کار اخیستل کیږي دا د څه چې کچېری یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند کیږي چې هغه باید مناسب وي لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغي باندې اخته وي وایي سره ډیر حمایه کیږي وایي د کورنۍ له خوا مثلا وایي د میاشت فالوآپ لپاره ورول کیږي ډاکټران ته سره کوي وزټ کوي همدارنګه دوی ته درملنه په هر میاشت ورته کیږي وایي یو څو چې په ناروغي راز باندې اخته شي متاسفانه چې نه د کورنۍ له خوا ورته حمایه کیږي او نه خپل ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغي لپاره درملنه وکړي بل اساسي خبره ده چې اکثر د رواني ناروغان د ستونزو لري چې دوی خپل ناروغي نه خبر نه وي دوی انسايټ نه لري کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغي ستونزه ده چې د رواني ناروغي سره تعصب یا ډیسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي
ناروغي یو د کټګورایز کوي چې په څومره کټګورۍ کې دا ویشل شوی دی عمومي توګه باندې لاند توګه باندې البته کدا راته وایي
د نن کتابونه چې وایي تقریبا د خو مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی تقریبا ټول رواني ناروغي په دوه کټګوري تقسیم شوی دي ولی عام هغه ناروغي چې په افغانستان کې او په نور نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې چې ما مخکې فاکتورونه وړاندې کړې مثال فقر جنگ او بیکاری او مهاجرتونه دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغي چې زیات هغه زیات هغه څوک چې په دې اختلي اغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغي دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختلکی او یا هغه خلقي ناروغي دي چې هغه استرابات دي او همدارنګه ډیپریشنونه دي په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغي چې هغه د دغه فتونو چې مخکې نمونه واخیستل الهتونې هغه د دوه شان کې د دوه ناروغي لري ذات دي یو خلقي ناروغي لري ذات دي او بل استرابي ناروغي
د رواني صحت د خصاتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی خ رواني صحت ولري
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولدي چې زه ژوند کولای شي خپل توانایي وپیژنې او د ژوند په نارمل سیسټم مقابل کې خ تعامل یا خ چیلنجونو مقابل کې خبر خود وکړي شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي د رواني صحت وایي د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د خبر خسر مخامخ شي هغه باید ښه خواړه وخوري هغه باید ښه خوب ولري هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کی او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو له خوا دوی صحیح حمایه شي کله چې دغه فاکتورونه موجود وي نو هغه به د رواني ناروغۍ نه دوی اکثرا مسؤل پاتې کېدای شي
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې مشر ډاکټر